اته بجې شوې زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ راډیو دا یو ساعته خپرونه تر ډیره د ازادۍ راډیو مجلې د پروګرام لپاره ځانګړې ده. د ازادۍ راډیو مجلې له پروګرام مخکې لنډه خبري برخه هم لرو. په دې برخه کې به واورئ چې پر افغان ځواکونو د طالبانو له مرګونو حملو وروسته د افغانستان دفاع وزارت وایي طالبان د بریدونو په زیاتولو سره د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې له موافقې سرغړونه کوي. قدر بنا اوریدونکو، لنډه خبري برخه د خپرونې په دوام کې راځي. لومړی پام وکړئ خبرونو ته چې زه احمد تکلی وړاندې کوم. لمړی د خبرونو سر لیکونه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقه د سولې ایز افغانستان لپاره یو تاریخي فرصت دی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د کورونا وایرس د تشخیص لپاره د طبي بستو یا کیټونو د کموالي خبر ورکوي او د یو نوي راپور له مخې په نړۍ کې د اعدام سزا د څلورم پرله پسې کال لپاره په تیره یوه لسیزه کې تر ټولو ټیټې کچې ته رالوېدلې ده. بشپړ خبرونه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقه د سولې ایز افغانستان لپاره تاریخي فرصت بللی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون نوښته په یو بیان کې ویل چې شاه محمود قریشي دا خبره پرون دوشنبه د افغانستان د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر سره په ټلیفوني مکالمه کې کړې ده. د اعلامیې په حواله دواړو وزیرانو په افغانستان کې د سولې د پروسې پر وروستیو تحولاتو هم بحث وکړ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ شوې موافقه د افغان مشرانو لپاره یو تاریخي فرصت دی چې له دې فرصت څخه په کار اخیستو باید د سوله ایز او باثبات افغانستان لپاره په یووالي سره هڅه وکړي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په کورونا وایرس د اخته کسانو د تشخیص لپاره د طبي بستو یا کیټونو له کموالي سره مخامخ دی. ANI خبری آژانس د روغتیا وزارت د ویان وحید معیار له قوله لیکي چې نوموړی وایي تمه ده چې ملګري ملتونه به 15,000 بستې یا کیټونه دې وزارت ته وسپاري. له دې مخکې د کندهار د روغتیا روغتیا ریاست ویلي و چې په دې ولایت کې دا طبي بستې ختمې شوي دي. په افغانستان کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر له 0 اوښتی او 16 کسان د دې ناروغۍ له کبله مړه شوي دي. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د ملي امنیت ځواکونو د داعش ډلې دوه تنه غړي نیولي دي. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوګیاڼي پرون دوشنبه ازادۍ راډیو ته ویل چې نیول شوي کسان د پاکستان وګړي دي. ښاغلی خوګیاڼی وایي د کسانو په کونړ ولایت کې فعالیت کوو خو په ننګرهار کې نیول شوي دي. ښاغلی خوګیاڼي د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې د کورونا وایرس د مخنیوي په مقصد د اقداماتو په ترڅ کې له ګرځبندۍ څخه د سرغړونې په تور د لسګونو موټرو د نیولو خبر هم ورکړ. هغه ازادۍ راډیو ته وویل دا موټر پرون د پولیسو د عملیاتو په ترڅ کې نیول شوي دي.
ګڼ شمېر موټر چلوونکو سرغړونه وکړه چې د لسو بجو وروسته پولیسو او نورو منصبینو عملي اقدامات پیل کړل او د سرغړونکو لسګونه بیلابیل موټر دی ونیول. دا به تر ډېرې مودې پورې خوشي هم نشي.
په جلال آباد کې له تېرې اونۍ ګرځبندیز او قرنطین نافذ شول خو د ننګرهار چارواکي وایي تېرې یکشنبې پریکړه وشوه چې په جلال آباد ښار کې د سهار له شپږو تر اتو او د مازدیګر له څلورو تر شپږو بجو به یوازې د دولتي مامورینو موټر د تګ را تګ اجازه ولري. د والي ویان خبریالان امبولانسونه او پوځي موټر هم له دې امر څخه مستثنا وبلل. لازادۍ راډیو خبرونه اورئ. څو جنگي الوتکو چې ګمان کېږي د اسرایلو به وي پرون د سوریې په ختیځ کې پالمیرا تاریخي ښار ته نږدې د ایران او د ایران د پلوي وسلوالو پر اهدافو بمباري وکړه. د سوریې دولتي خبري آژانس سنا راپور ورکوي چې تیره شپه ناوخته د سوریې د هوایي مدافع ځواک د توغندي په وسیله د اسرایلو د تیري مقابله وکړه او څو توغندي مخکې له دې چې خپل هدف وولي نسکور کړل. د سوریې د بشري حقونو د څار ټولنه چې مرکز یې په لندن کې دی وایي د جنګي الوتکو په پالمیرا دښته کې د ایراني وسلوالو پوستې په نښه کړې. په پیښه کې تر اوسه د تلفاتو راپور نه دی ورکړل شوی. د سوریې دولتي رسنۍ د دې هیواد د پوځ لخوا د اسرایلو د حملو پر وړاندې په بریا کې اکثرا مبالغه کوي. په دې اړه د اسرایلو پوځ تر اوسه څه نه دی ویلي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون اعلان وکړ چې د هیواد په یو دیرش ښارونو کې به څلور ورځنی ګرځبندیز نافذ کړي. ښاغلی اردوغان وویل د دې کار هدف په ترکیه کې د کورونا وایرس د خپرېدو مخنیوی دی.
23، 24، 25، 26
موږ په پام کې لرو چې په خاص ډول په یو دیرش ولایتونو کې د اپریل په 23، 24، 25، 26 ګرځبندیز نافذ کړو او ورځنی چارې حد اقل ته ورسوو. ترکیه د تیرو دو اونیو د پای په دوه ورځنیو رخصتیو کې دا اقدامات نافذ کړي وو. اردوغان چې د کابینې له غونډې وروسته خبرې کولې وویل دا ځل به د ملي ورځو د رخصتیو له کبله د ګرځبندیز موده اوږده وي. د یو نوي راپور له مخې په نړۍ کې د اعدام سزا د څلورم پرله پسې کال لپاره په تیره یوه لسیزه کې تر ټولو ټیټې کچې ته رالوېدلې ده. د بښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل په خپل نوي راپور کې چې نن خپور شوی په ټوله نړۍ کې سږ کال یوازې په 20 هیوادونو کې 655 کسان اعدام شوي چې د 2013 کال په پرتله 3 کموالی ښیي. د بښنې د نړیوال سازمان د څیړنو وکالت او پالیسۍ د څانګې مشره کلیر الګر وایي اعدام بوګنوونکی وبخښي اعدام او بوګنوونکی او غیر انساني سزا ده او هیڅ ثبوت نشته چې دا سزا به د حبس په پرتله جنایتونه کم کړي. خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمنو اوریدونکو دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه کتلای شي، ازادۍ رادیو .com او ازادۍ رادیو .org. د ازادۍ رادیو د ویب پاڼه پته ده. لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ رادیوي مجلې اونیز پروګرام خبريږي. خو له هغه مخکې لنډه د راپورونو لنډه برخه وړاندې کوم. د افغانستان دفاع وزارت وایي وسلوال طالبان پر افغان ځواکونو د حملو په زیاتولو سره هر ورځ د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې له موافقې څخه سرغړونه کوي. دفاع وزارت دا خبره داسې مهال کوي چې د طالبانو په تازه حملو کې له 60 زیات کسان چې اکثر افغان پوځیان دي وژل شوي. امریکا او طالبانو د فبروري په 9 نیټه په خپلو کې یو موافقه لاسلیک کړه چې له مخې طالبانو په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمولو ژمنه کړې ده. صالح محمد صالح په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د افغانستان دفاع وزارت وسلول طالبان له هغې موافقې په سرغړونې تورنوي چې د فبروري میاشتې پر 9 په قطر کې د طالبانو او امریکا ترمنځ لاسلیک سوه. په دې موافقه کې وسلولو طالبانو په افغانستان کې د تاوتریخوالي او پر افغان امنیتي ځواکونو د حملو د کمولو ژمنه کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي وو د تاوتریخوالي کمول به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ مذاکرو پیل ته زمینه برابره کړي. خو د دفاع وزارت ویاند روح الله احمدزی وایي د موافقې تر لاسلیک وروسته هم پر افغان قواوو د وسلولو طالبانو حملې کمې سوي نه دي.
لکه چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې تړون لاسلیک شو، وروسته له هغه طالبانو بیا هم د افغانستان په بیلابیلو سیمو او ولایاتو کې د افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو پر پوستو او مراکزو خپل بریدونو ته دوام ورکړی دی او اوس هم دوام لري. د افغانستان دفاعي او امنیتي ځواکونه د فعال دفاع په چوکاټ کې د دوی دغه بریدونه دفع کړي او همداراز هغه شوم پلانونه چې د افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو پر پوستو او مراکزو د بریدونو پلانونه یې درلودل هغه هم خونسا شوي دي او په دې نتیجه کې طالبان ته زیات تلفات هم په بیلابیلو ولایتونو کې اوښتي دي.
لیک شنبه راهیسی په بیلابیلو ولایتونو کې په هغو حملو کې چې د وسلولو طالبانو کار بلل سوی تر 40 زیات پوځیان وژل سوي دي. د تخار ولایت د خواجه غار ولسوال محمد عمر عمری ازادي رادیو ته ویلي چې د یک شنبه او د شنبه ترمنځ شپه کې د وسلولو طالبانو په حمله کې د محلي اردو 19 غړي وژل سوي دي. خبری آژانسونو د چارواکو په حواله په بلخ، جوزجان او ارزګان کې هم د 30 نور پوځیانو د وژل کېدو خبر ورکړی دی. په دې موده کې د ګڼو وسلولو طالبانو د وژل کېدو خبرونه هم تایید سوي دي. د ملي اردو چارواکو بیا د یک شنبه په ورځ د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د ماین په چاودنې کې د 6 ملکیانو د وژل کېدو خبر ورکړ. د 203 تندر قل اردو ویان جګړن ایمل مومند ازادي رادیو ته ویلي چاودنه د طالبانو تر ولکې لاندې سیمه کې سوې ده. دا تازه پیښه په داس حال کې کیږي چې د سولې پروسه ټکنی سوي او بین الافغاني مذاکرې چې د مارچ میاشتې لسمې ته پلان سوي وي لا هم پیل سوي نه دي. دفاع وزارت وایي چې وسلول طالبان نږدې هر ورځ له هغې موافقې سرغړونه کوي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ لاسلیک سوي او یوه برخه یې د تاوتریخوالي پر کمولو راڅرخي. د دفاع وزارت ویان روح الله احمدزی وویل
طالبان متاسفانه هوکړه لیک او تړون ته غاړه نه دیښي او تاسې ګورئ چې هره ورځ دا نقص کیږي، اما د افغانستان دفاعي او امنیتي ځواکونه دغه تړون ته متعهد دي. په همغه اساس باندې موږ کاملا په فعال دفاعي حالت کې یو.
د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د وسلولو طالبانو حملې په داس حال کې زیاتیږي چې د امریکا او طالبانو د موافقې له مخې افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو تبادله روانه ده. د بندیانو ټکنۍ سوي تبادله د ټکنۍ سویو بین الافغاني خبرو د پیل اساسي شرط ګڼل کیږي. د ملي امنیت شورا تیره شنبه وویل حکومت د طالبانو 301 شپېته بندیان او طالبانو هم شپېته بندیان خوشي کړي دي. په ټوله کې په پام کې د حکومت د طالبانو 15,000 بندیان او طالبان 1000 تنه بندیان چې ډیری دولتي کارکونکي او پوځیان دي خوشي کړي. خو په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر د حکومت لخوا په ځنډ د بندیانو پر خوشي کولو انتقاد کړی او دا یې د امریکا او طالبانو ترمنځ له موافقې سره په ټکر کې کار بللی دی.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو، او اوس ملالۍ بشیر ته غوښ شي چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
نیویورک ټایمز ورځپاڼې د افغانستان په ولسمشرۍ ماڼۍ کې د کورونا ویروس د خپرېدو په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې د افغان چارواکو له قوله لیکل سوي چې د افغانستان په ولسمشرۍ ماڼۍ کې 40 کسان په کورونا ویروس اخته سوي دي. مقاله زیاتوي چې له دې سره ولسمشر اشرف غني اړ سوی چې خپل ځان د ارګ له کارکوونکو جلا کړي او په داسې حال کې د کورونا ویروس پر وړاندې مبارزه پر مخ یوسي چې په دې هیواد کې جګړه لا دوام لري. داسې شواهد نشته چې ګواکې ولسمشر دې هم په دې ویروس اخته سوی وي. خو مقاله لیکي چې د جمهوری ریاست ویاند له دې خبرې ډډه کړې چې آیا د کورونا ویروس لپاره د ولسمشر معاینات هم سوي کنه. د مقالې لیکوال لیکلي د بمونو او ځانمرګو بریدونو څخه د خوندیتوب لپاره تر شدید امنیت لاندې کسانو ته د کورونا ویروس خپرېدل په افغانستان کې د بد شګون په معنا دی. نیویورک ټایمز ورځپاڼې د یو افغان چارواکي چې نوم یې نه دی خپور سوی له قوله لیکلي له هغو 40 کسانو چې نتیجه یې مثبته راغلې ډیری یې په ارګ ماڼۍ کې د ولسمشر په دفتر د ملي امنیت په شورا او د ولسمشر د اداري رئیس په دفتر کې کار کوي. همداراز د یو بل لوړ پوړي چارواکي چې نوم یې نه دی خپور سوی له قوله راغلي وروسته له هغه چې یوه اونۍ مخکې د ولسمشرۍ ماڼۍ د سلګونو کارکوونکو معاینات وسول د ګڼو کسانو نتیجه مثبته راغلې چې په کورونا ویروس اخته سوي دي. په افغانستان کې په کورونا ویروس تخته کسانو شمیر شاوخوا زر راپور سوی خو چارواکي وایي واقعي شمیر په مقاله کې لیکل سوي چې کورونا ویروس افغان حکومت له تر ټولو لوی ازموینې سره مخامخ کړی دی. یوې خوا ته حکومت له سیاسي لانجې سره لاس او ګریوان دی او بل لور ته هڅې کوي له طالبانو سره مذاکرات وکړي چې د دې هیواد جګړې ته د پای ټکی کښېښودل سي. مقاله یادونه کوي چې افغان چارواکي هڅه کوي خلکو ته د خوړو او نورو توکیو رسول دوام وکړي او ولایتونو ته د بیړنۍ مرستې په توګه میلیونونه ډالر ورکړل سوي خو هغوی د ظرفیت د ټیټوالي له کبله دا پیسې نسي مصرفولی. نیویورک ټایمز د مقالې په پای کې لیکلي چې ولسمشرۍ ماڼۍ ته د خلکو تګ را تګ محدود سوی او هغه کسان چې ارګ ته ننوځي د زدي افونی سپری ورباندې وهل کیږي او تبه یې کتل کیږي. د برتانیا چاپ اکسپرس ان سټار ورځپاڼې په خپل اخیری ګڼه کې د افغان روباټیک ټیم د وروستیو لاسته راوړنو په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. مقاله د افغانستان د ښځینه روباټیک ټیم د ولس کلنی غړي سمیا فاروقي په خبره پیل سوي چې وایي افغانان له د باندې د مرستو غوښتلو پر ځای باید په خپله د کورونا ویروس پر ضد مبارزه وکړي. د اکسپرس ان سټار ورځپاڼې په مقاله کې لیکل سوي چې 50 د کوونکو نجونو خپل شپې ورځې یو هدف ته وقف کړي او هغه دا چې دوی غواړي د موټرو له پرزو څخه د سا اخیستلو ماشینونه جوړ کړي. دا نجونې ټولې د افغانستان د روباټیک ټیم غړي دي. مقاله د دې ټیم د غړي سمیه فاروقي کیسه لیکي چې هره ورځ د افغان روباټیک ټیم له څلورو نورو غړي سره د خپل پلار په موټر کې د موټرو د ترمیم یوه دوکان ته ځي. دوی په هرات ښار کې اوسي هغه ځای چې د افغانستان تر ټولو زیاتې د کورونا ویروس پیښې پکې ثبت شوې دي. په مقاله کې د سومیه له قوله لیکل شوي که موږ داسې ماشین جوړ کړو چې د یوه کس ژوند هم وژغورې موږ به ویاړو. مقاله یادونه کوي چې د موټرو د ترمیم په دوکان کې دا نجونې پر دوو طرحو کار کوي. د مقالې لیکوال لیکلي چې د امریکا په میساچوسټس ایالت کې د معلوماتي ټیکنالوژي پوهنتون د استادې دانیلا روس د افغانستان د روباټیک ټیم دا هڅې ستایلې او ویلي دي چې ډیر به شوي چې دا ماشین تجربه او په افغانستان کې دننه جوړ شي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدر من اوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادۍ راډیو مجلې اونیز پروګرام پیلېږي، خو له هغه مخکې د دې خپرونې وروستی راپور. په ایران کې د کاروبار د زیاتو ځایونو له پرانیستل کېدو سره خلکو ته د کورونا وایروس د لا خپرېدو اندېښنې پیدا شوې دي. پرون حکومت هغه کاروبارونه چې کم خطر بلل شوي پرانیستل، خو له ایرانه په خپرو شویو تصاویرو کې ښکاري چې ښارونه او په ځانګړي ډول پلازمینه تهران د پخوا په څیر له ګڼې ګوڼې ډک دی. صالح محمد صالح د موضوع جزئیات اوروي.
په ایران کې بازارونه او پلورنځي پرون دوشنبه پرانیستل شول او له کورونو د خلکو وتل تر حد زیات شول. د غالي خرڅولو په څیر دوکانونه او زرګري هم چې د خلکو لومړني اړتیاوې نه ګڼل کیږي، د حکومت لخوا د محدودیتونو تر لری کولو وروسته پرانیستل شول. د ایران وګړي وایي که په کورونو کې پاتې سي هیڅ ډول مالی مرسته نه ورسره کیږي، ځکه نو مجبور دي چې د کاروبار لپاره ووځي. د تهران اوسیدونکي امادي چې وڅلويشت کلنه ده او وایي هیڅوک له خلکو سره مالی مرسته نه کوي، ځکه نو د کورونا وایرس خطر پر ځانونو مني د کاروبار لپاره له کورونو وځي.
مردم ایران، مردم
وطن ایران، یعنی زما د هیواد وګړي له دوو ذهني فشارونو سره لاس او ګریوان دي. یو دا چې که پر کورونو کښینو څوک به زموږ مصارف راکوي، دویم دا چې که بهر ووتو نو هر څه به پر ځانونو منو. خو تر یوې نیمې میاشتې وروسته د دوکانونو بیا پرانیستل کېدل ډیرو کسانو ته ښه خبر نه دی، ځکه په ایران کې د کورونا وایرس خپرېدو ته په پام سره ځینې بنسټونه د کورونا وایرس دویمې څپې د راتلو احتمال ګوري. ځینې کسان د کورونا وایرس د خطر پر ځای په کورونو کې پاتې کېدل او اقتصادي مجبوریتونه غوره ګڼي. علي حاجی محمد په تهران کې دکان لري او شکایت لري چې په یوه نیمه میاشت کې هیڅ مالی مرسته نه ده ورسره کړې، ځکه نو له مجبورۍ له کوره وتلی دی. څرنګه چې زموږ مغازه 45 ورځې بنده وه، زموږ عواید صفر وو. په 45 ورځې کې مو هیڅ عواید نه درلودل. د رویټرز اژانس خبریال د پلازمینې تهران بیلابیلو سیمو ته ورغلی او د دغه ښار بشپړ ویډیوي راپور یې برابر کړی دی. په ویډیو کې ښکاري چې په ښار کې د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته ده او صرف د ځینو پلورنځیو مخې ته صحي تدابیر ترسره کیږي چې یوازې د خلکو د تبې درجه کتل کیږي. د ایران ولسمشر حسن روحانی دوی اونۍ مخکې اعلان وکړ چې د اپریل میاشتې پر 11مه به په څو ښارونو کې کم خطر لرونکي کاروبارونه پرانیستل سي او تر هغه یوه اونۍ وروسته به د اپریل پر 13مه په تهران کې هم ورته اقدام کیږي. که څه هم ویل سي وو چې په ایران کې به سپورټي کلبونه، ښوونځي، پلورنځي، زیارتونه، جوماتونه او پوهنتونونه تړلي وي، خو راپورونه وایي چې پر لارو او سړکونو د خلکو پراخ حضور د اندېښنې وړ ښکاري. د ایران د روغتیا وزارت د اعلان له مخې په دغه هیواد کې تر 3000 ډیر کسان په کورونا وایرس اخته دي چې دا په منځني ختیځ کې تر ټولو لوړ شمیر ګڼل کیږي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاري. یو ځل بیا د یوې نوې رادیوي مجلې په وړاندې کولو زه محبوب شاه محبوب ستاسو سلامونه او هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غڼه کې د فرهنګي خبرونو ترڅنګ د ماڼو او سپیلنیو په دودیز ارزښت راپور لرو. په هنر جاج کې له محمد الله اریان سره د ماشوم پالنې په فرهنګ غږیږو.
مثلا اوس هم په کلیوالو سیمو کې د پلار د مشرانو تر مخ خپل ماشوم نه اخلي،
دا کڅه هم موږ ټولنیز نزاکت بولو فصل کې دا تر ټولو غټ اجتماعي بنساکت
په فنکار برخه کې کوزی پښتونخوا ته تللی یو او هلته له محمد ګل منصور سره د هغه په فن خبرې کوو
نو بس دغه شانته د ما سره لارې ختمې وي ټوټلی د ژوند لارې بندې شوې نو په شهري مې پیل وکړو
پازر پان کې با یو په خوانی کیسه بادشاه او وزیر ووري
چا وویل چې هلی درمل راوړی چا سر وهلو چا ځان او چا څبه او چا څه
په ادب جام کې د دیارلسمې هجری پیړۍ شاعر نور الدین احوال ورو
نور الدین سربیره پر سوداګری یا دکانداری یو توریاله یو جنگیاله سړی تیر شوی دی
او په ورخمین خیال کې به د تایر زلاند نظم ووري
ما وې ک خط پرانه زم بیا به وې سلی کلی خدای خبر بیا به دی وې سرنګ تا خلی کلی بیا به مې زړه لره کوم زخم د نفرت را کوي د لفافه د پرانه ستلو سره د دغه نوې خط لیدلو سره
آزادی رادیوی مجله د فنر فرهنگ او ادب انزور
دا ژوند خو زموږ کم د محبت لپاره هم دی حیران یم چې نفرت ته وزګاری خلک څنګه ژوند د مینې او خلوص یو رنگینه ټولګه ده او هر پانه باید د مینې په تور خکول شي کچېری ژوند بی مینې شي نو خای سکون او آرامي هم لمنځه لاړ شي بی مینې ژوند راته صدا سي بی نمکه ښکاری لکه د کلی له ملک چې خانی لاړ شي راځي لیو بل سره د مینې خېګنه وکړو او رامسته شوی نفرتی فاصله لمنځه یوسو همدالار دی وی ټولنې د نجات او جوړېدو لار ده په همدې هیله
آزادی رادیوی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
موري مانو ورته لګی کړه زیارت تتللی چا به مخلی د لوینه په مانو او سپیلنیو سره د نظر ماتول او یا هم د نظر وچول د اریایی او په ځانګړي ډول د پښتني فلکلوري وغښتلی او قوي برخه ده دا ځکه چې اریایی اقوامو ته د مانو او سپیلنیو لوګي له بل هر لوګي سپیڅلی او پاک ښکارېده نو په همدې بنسټ د سپیلنیو او مانو په لوګي نظر ماتوي پاریایی جغرافیه کې سپیلنی یا سپند زکه پاک او سپیڅلی لوګی لري چې مخکې له اسلام هم د مانو او سپیلنیو استعمال د وخت دینی او مذهبي جنبه لرله او دا توکې له اسلام وروسته هم د تقدس په جامه پاتې شو زموږ همکاري فرشتي مرسلی په اړه راپور برابر کړی
پاریایی جغرافیه کې سپیلنی یا سپند زکه پاک او سپیڅلی لوګی لري چې مخکې له اسلام د مانو او سپیلنیو استعمال د وخت دینی او مذهبي جنبه لرله او دا توکې له اسلام وروسته هم د تقدس په جامه پاتې شو لیکوال او چیرونکی احمد ګل وایي چې سپیلنی د اریایی اقوامو هغه سپیڅلی ګیا ده چې د نظر ماتولو او مقدس ورځو د لمانځلو پر مهال به کاروله هغه د تاریخ په اړه وایي
سپند ډیره سابقه لري د موږ په ګران هیواد کې هم ډیره سابقه لري تر هغه ځایه چې زه معلومات لرم سپند تقریبا 2000 کال د مخه پیژندل شوی دی چې د دې ګیا ته په نامه د هورمول هم د ګیا یادیږي
د ښاغلي احمد ګل په خبره چې سپیلنی کله وی خو د نظر ماتول په مخه کارول شوی لبلې خو به په شایي مانیو کې د خوشبوئی لپاره هم کارول کېده نو موړی زردشتي پاچا ته پیشری سره وایي
یو زردشتي پاچا وو چې نوم یې نقشبند وو او اولین ځل لپاره د غدواد سپند د پینزو پرشتونه د پینزو پرشتونه چې د یزد په نامه یادیږي د تلاس سره وړیده او دوی هم سپند چې شي لپاره پکاره وو د اشیاء د حفاظت لپاره چې د بدو سترګونو وسطی شي او د خود پاکولو لپاره یې استفاده کوي
وجیا چې د مهال په کابل کې وسیږي وایي چې سپیلنی او مانو اکثره په غرونو کې کیږي او د نږدې سیمو خلکو کې وچوي او کله چې وچي نو بیا پرې نظر ماتوي دا چې په سپیلنی او مانو ولې نظر ماتيږي هغه یې پاړه وایي
زه بازار ته ځم یو نوی شی اخلم یو ښایسته شی اخلم هغه زه همیشه مانور ته د دوه خاطر سره نظر نسی که دوی ته کوم بیا نظر کیږي مثلا یا سوزي یا شکیږي یا نور شی باندې کیږي ټول خلک کوي مانو ته
د کابل د ښځو په باندې کې یو 45 کلن ښځه چې خپل خپل نوم رازیه خی وای چې په کور کې سپیلنای او مانود مهم توپ په څیر لزان سره ساتي او د ضرورت په وخت کې پنګاره چوي ترڅو لګای وکړي.
مانه مشمانه ته د بس غټور ته نه پیګم سو غوي نظر د سو غوي ګناه د خو خپل قدمی کارونه کوم. مشمان سيزلو کې مانه ورته د سوکس مریضي مانه ورته د چون د دې قدمی هم د رواج د مور پلار سکړی موږ هم دا کار کوونو.
د سپیلنیو او مانو لګای څه ګټي لري؟ اولی پا مولس که دوم را مشهور شوی تو که دی دا پختن را تا یونانی طبیب حاجی عرفان حقانی زواب کردی.
خب اسپان یک نباتی است که
سپیلنی دی و داسی نبات پانی دی چه گته زیاده دا پا یونانی طبابت که دا سپیلنی لوگه دا کوتی بوی ختمه بی بلا دا چه دا میکروب زد خاصیت لری او دا کوتی که کڑا هوا پاکه بی هم دار از که چیری پا اوبو که جوشی نو دا پخو دا درد لپارا گته وردی او حتی دا قالینی دا تارون و دا رنگول لپارا هم پا کاریگی
اسپان دا جوش میدن که بخاطر که اموتارای قالین رنگ میره و از رنگ لو استفاده میکن بخاطر قالین.
دینماوری په خبره که چیر سپیلنای پا اوبو که جوش شی او پا اوبو طول بدن پریمینزل شی نو لیوی خواه میکروبون وجنی او لبلی خواه جلد نرم او تازه ساتی.
دنن ماشوم د سبا ځوان او د بلی ورځ رهبر دی نو د ماشوم په پالنه کې باید ناغېړي ونشي او په شوري توګه باید وروزل شي. دا چې دا روزنه باید څه ډول وشي او کومې لارې چارې دي چې د ماشوم پر روان مثبت اغېز کوي دا او دې ته ورته پوښتنې لیکوال او ژباړن محمد الله آرین په نننی هنر جاج کې ځوابوي.
هنر جاج
بیا هم ډیره مننه آرین صاحب چې خپل قیمتي وخت مو تر اخره ستړي مشه
خوشاله اوس ډیره مننه.
پښتنه دا کوم چې په ټولې نړۍ کې او بیا هغه هیوادونه چې هغه په لومړی درجه کې قرار لري او په هغه د تهذیب لمخې په لومړی قطار کې دي هلته د ماشوم روزنه ته ډیره پام لرنه کیږي. ماشوم روزنه یعنی څومره مهمه ده د انسان په ژوند کې؟
مننه قدرمن محبوب صاحب. په اصل کې د ماشوم روزنه د ټولنې روزنه ده. د ماشوم روزنه د روخانه راتلونکو زیری ده. د ماشوم روزنه له راتلونکو مشکلاتو خلاصون لار ده. هغه ټولنه چې دوی ډیر مصرف د ماشوم پر روزنه کوي دوی ټکاو لري، ثبات لري، ژوند لري، یعنی اجتماعي سکون لري. او هغه ټولنه چې د ماشوم ژوند ته د ماشوم روزنه ته پاملرنه نه کوي دوی نه یوازې په خپل حال ژوند کې له مشکلاتو سره مخ دي، همدغه ماشومان د دوی مستقبل او راتلونکي هم له مشکل سره مخ کولای شي. نو د ماشوم روزنه د لکوره تر ټولنې تر لکلي تر ولایت له ولایت تر هیواده پاسل کې د وطن اساس جوړي. دا د پلار او د مور مسؤلیت چې دا اساس دا بنسټ دا تهداب پوخ کړي که خام کړي په سمه طریقه یک دی که په ناسمه طریقه یک دی دا تر ټولو ډیره مهمه مسله ده. نور دنیا دې برخ کې ډیر زیات کار کړی. یعنی موږ که بیخی هغه عادي او مثال در که ماشوم ته تا کارتونی فلم نه لري چې هغه بیخی او عادي ضرورت ده د ماشوم چې نیتې ښوونځي ته بوځنه کتاب کتابچه ورته واخلي 15 دقیقې په مصروف کې یو کارتونی فلم ده چې موږ ماشوم ته نه لري. دا چې په کور کې مثلا موږ د ډیرې کړنې دي چې موږ ناز بولو خو په اصل کې دا له ماشوم سره تبعیض ده، زیاته ده د دې د رشد او د دې د ذهني پیاوړتیا مخنیوي ده.
عمل تاسو پوښتنه کوم د زموږ پروګرام بو اوس په ډیرو لورو پروتو سیمو کې اکثره خلک مور چې هغه بي سواد دي، هغه حتی د ماشوم د روزنې په برخه کې وکړ هم کله نه دلوستي. نو هغه سره پوښتنه دی چې یره زه خپل ماشوم څنګه وروزم، دغه لارې چارې څه دي چې د لارې چارې وخوځم؟
څو خبرې ډېرې مهمې دي. یو دا د مخ تر دې چې ته غواړې پلار شي او ماشوم پیدا شي په دې فکر وکړه چې د رما راتلونکي ماشوم باید څنګه ژوند ولري. دا تر ټولو مهمه پوښتنه ده چې تل ځانه باید وکې او په خپل ورته ځواب پیدا کړي. کله چې دې پوښتنې ته ځواب پیدا کړي تا ماشوم به یو پیاوړی او بریالی ماشوم. بل مهمه خبره دا ده چې موږ د ماشوم له زیږون تر لس کلنۍ پورې چې دې ته په ارواپوهنه کې د ماشوم د رشد مراحل وایي چې دی په هره حالت کې د رشد په حال کې د هر څه په اړه پوښتنه لري، ترې د ټولې پوښتنې باید ځواب کړي. مثلا که تا نه ماشوم پوښتنه کوي چې پلاره د الوتکه څنګه الوسي، مهمه نه ده چې ته د ته ډېره مسلکي ځواب ورکړي چې دا ماشين لري انجن لري تیلور لويږي بیا پيلوټ لري بیا دا لري که ته دومره نه پويږي بيخي او ساده کليوال سړی دومره خورته ویلې چې دا کابل را الوته ده او تیل خوري خچ دا تا ورته جواب کړه دا چې بیا تیل څنګه خوري نور پختنه دې په ذهن کې پیدا کیږي وخت د تم جنې جواب وي بل خبره دا ده چې ماشوم له اجتماعي ځوان سره باید آشنا کی مثلا اوس هم په کلیوال سیمو کې د پلار د مشرانو تر مخ خپل ماشوم نه اخلي دا که څه هم موږ ټولنیز نزاکت بولو فصل کې دا تر ټولو غټه اجتماعي بنزاکت دی ځکه کله ته چې په دې نه شرمېږې چې پلار شي کله په دې افتخار کې چې ته ماشوم لري نو په عام مجلس کې چې کله تا ماشوم خونې ته راځي تا سره پلار ورونه یا نور خپلوان ناست وي ته کوشش کوي چې ماشوم تا ته در نسي دا له ماشوم سره تبعیض ده یا مثلا کله چې موږ ډوډۍ خورو اول د مشر لاس وینځي خو ماشوم دا لزان سره داسې فکر کوي تر یو چې دته نوبت را رسیږي چې لکه چې ما ته به د ډوډۍ کې ځای نست خو دا چې ته وروسته لاس وروینځې دی در سره په ډوډۍ کې نه دا دومره ناهیلي چې په دې تیرې دا فصل کې د ده د ذهن او د رشد وژنه ده په تر ټولو مخکې اول باید د ماشوم لاس وروینځي دای کینه او دای په دې مطمئن کې چې ته بدل تماس سره ډوډۍ خوري ماشوم ډیر وړ ارمان لري چې په کلی کې له پلار سره په موټر بایسکل موټر سایکل باندې بازار ته ولاړ شي اما پلار دا هیله نه پوره معقول دلیل هم نه لري یوازې دلیل بده سره دای چې دا به مانه ولوي کله چې پلار ماشوم سره ولې ولوي دا بوزه بازار ته چې دای بازار وویني ژوند وویني په دې پوښتنه چې خلک بازار ته څنګه ځي سودا راوړي 200 پښتنه د ذهن کې دي چې دا دکان به چشته وای سودا به چشته وای بوره به چرته کی شیرینی به چرته کی دا ټول د توخه ورسته بل پړاو دا چې ماشوم موږ باید له کتاب او قلم سره آشنا کړو یو وار واپو وای وای ک نور مو وس نه کید زړه اخبارونه واخلې کورته یوسی پرې دې چې ماشوم یې وشکي امدار کاغذونو کړپ او کړوب دیل کاغذ سره دیل قلم سره دیل ټک سره آشنا کی که څه هم وای تاسو ماشوم لوستل نه سي خو دې دغه ټک واکاسي د خپل ذهن کې کړي دا بل مهمه خبره ده کله چې ماشوم خوونځي ته ولې ته ماشوم نه وپخته ماشوم ذهن نه ماده ک ډیر ماشومان درې مخ په کلی کې خوونځي ته نه سي په ژړا دي په زور فاصله کې مشکل دا ده چې موږ یوازې په دې خوشاله یو چې زم اولاد لرم او د ما اولاد خوونځي ته دي دا چې ته ذهنن خوونځي ته ماده کې د کله به خو به بده لنور ورون سره خوونځي ته ولېږي ته ور سره کله خوونځي ته ولاړ سي په د خوونځي وګورې چې په خوونځي کې ماشومان څه کوي نو د ذهن نه ماده کیږي چې د خوونځي ته ولاړ
سي دا مخکې د ناز خبره وکړه یان سي د ناز مسله څه ډول ده اکثر خلک شې دي په کورنۍ کې خپل ماشوم د بیخي ډیر زیات ناز ور کوي هر خبرې مني
کاش کې منلې وای زه بیا برعکس فکر لرم ناز نو مثلا څنګه ناز ورکی زه اوس درته ناز ډولونه وخم په کلی کې د ډیر شیرینی خوړل ناز حال دا چې د ماشوم په زیان ده خو کته وچ منه کې دا بیا زیاتې د ماشوم سره تدریجي دی د دې په ګټو توانو پوي چې بچو غاخونه دي خراب وي او د پګېړه کې چنجي پیدا کیږي او صحت ته خانه ده تدریجي راکمک ده یا مثلا یو پلار د ماشوم په خاورو کې لوب ته نه پری چول دا ما ګراند په خې چاو دی کیږي ولاس چاو دی دا فصل کې تبعیض دل رواني پلا
یعنی ماشوم باید پری خودل شي
باید پری خودل شي ځکه د وجود محافظتي سیستم د نور وایروسونو په مقابل کې قوي کیږي ته دا پری د چ په خاورو کې لوبي وکي په سر خاورو باد کې به راول او بودي وی وینځه پاکه صفایک دا بل برخه ده بل ناس چې موږ ماشوم ته مثلا ورکو هغه دا چې لزان نه لري دا ماشوم به زړه رالوي ماشوم کله به ته پری د چ خپل امزول سره لوبي وکي تل یو نه څاري ځکه ماشوم تر 15 کلنۍ شپ کلنۍ پورې سارنې ته ضرورت نه لري د ماشوم سارنه لو کلنۍ پیلې ځکه دای ملګری پیدا کی دای ټولګیوال پیدا کی دای کوچی ته ځي تر دې ورسته دای ځکه و ساره چې د ملګری څوک دي خه خلق دي بد خلق دي په کور کې با اخلاق دي بد اخلاق دي پچخولي دي ک مادب دي دا سی و ساره لې غوې م منې کو کوشش وکه ماغه بد ملګری ته مثال کی چاغه خنه ده خلک ته به زهر ته باید هغه څه نسی ولی لغیم باید مطلق منه نه
په دغه برخه کې د مور مسولیت زیاتی کړه
ها دلته مسولیتونه مساوي دي د موږ متاسفانه یو بل بدی دا چې پلار ماشوم یوازې د پاره چخکولي کی او د باندې یو باسي د فکر کې چې ما مسولیت هم ده نور ناروغي ژړا قرارول دا ټول په مور ورسته دلته د ماشوم تر زیګون ورسته مسولیتونه 50-50 50% د مور مسولیت 50% د پلار مسولیت هغه مسولیتونه چې پلار لري مور نشکوي چې مور لري پلار نشکوي دلته د ماشوم پر روزنه کې مور او پلار 50-50% مسولیت لري چې دوی دواړه باید ماشوم پر روزنه کې پوره متوجه اوسي. د ماشوم یو یو هغه ذهني دغه دا ده چې له مخالف جنس سره دی علاقه مند لري، مثلا لور ډیره پلار ته میلان لري، زوی بیا برعکس مور ته میلان لري. د دې لامل هغه دوی ترمنځ مشترکات، لور له مور سره مشترکات لري، دغه مشترکات د ټکر له امله پلار ته، ځکه پلار معمولا د لور په مقابل کې له د مور په پرتله ډیر طرف هم نه کار اخلي. زوی بیا له مور سره مشترکات نه لري، اشپزخانې ته نه ځي، دیګی نه کوي، کاری نه وینځي، نو معمولا هغه بیا د مور خواته میلان لري، ځکه پلار کله ورته ما بوټان راوړه، د ما څادر راکړه، د ما تسبیح راکړه، برعکس مور بیا دا نه کوي، هغه بیا یې خوا میلان لري. دغه میلانونه په رواني لحاظ منل سوي دي، خو که موږ داسې کوو چې 50% لور مور ته میلان ولري، 50% پلار ته، 50% زوی مور ته، 50% پلار ته، یعنی موږ به خپل مسؤلیت ادا کړو.
د وروستۍ پوښتنې په توګه که چیرته د کوم وړاندیزونه او کومې برخې چې تا تشریح کړي که دا چیرته په پام کې ونیول شي ګټې څه دي، او که چیرته په پام کې ونه نیول شي زیانونه څه دي؟
ګټې ښه ګټې راځم دوه ګټې لري، مور او پلار ته یې ګټه. هر مور او پلار دا ارمان لري چې یو با تربیه با شخصیت با کرکټر اولاد ولري، تر دې بل غټه ګټه نشته. بی شخصیت بی ادب اولاد د هیڅ مور او پلار ارمان هم نه، او د هر مور او پلار ارمان دا ده چې اولاد یې سیالو نسیاي. دا یو ګټه شو. دوه مګټه اجتماع ته موږ چې کله یو با مسولیت ماشوم زیږو، پاسل کې موږ یو اجتماع ته یو با شخصیت فرد تقدیم کړو، خو که موږ یو بی شخصیت ماشوم زیږو دا سبا غل ده، اجتماع ته مشکل ده، دا سبا ته مثلا په نورو ناروا کارونو لاس پورې کې اجتماع ته مشکل ده، دا نور بی ادبی کې خلکو ته مشکل ده، نو که موږ د دې روزنې ته پاملرنه وکړه، نه یوازې چې کورنۍ ته افتخار ده، حتی په ځان بسیا کې اجتماع ته خیر ده، ولس ته خیر ده، انسانیت ته خیر ده. یعنی که موږ یو با مسؤلیت بچی لوی کړی، یوازې موږ ته ګټه نه ده، د دې ګټه اجتماع تم ده، وطن تم ده، سیمه تم ده، خلکو تم ده، انسانیت تم ده.
زډیر به وسوم او ستانه غریبی و نشوه، مکه غخته هم خو زموږ منځ کې یاری و نشوه. زډیر به وسوم او ستانه غریبی و نشوه، مکه غخته هم خو زموږ منځ کې یاری و نشوه. د استادت لونه پس مزړه راټولول نه شو، ما ډیر همت وکړ خو ما نه زندگی و نشوه. دغه بیتونو خالق محمد ګل منصور ده. دغه شاعری روانه، ساده او عام فهمه ده، او همدا ده چې ګڼ مینوال لري. منصور لاره د خیبر پختونخوا د هنرخیز سیمې سوات اوسیدم کړي، خی همدا لامل بوي چې شعر یې هم له ښکلا، مینې او عاطفې ډک دی. د فنکار په نننۍ برخه کې زموږ همکار زبی مومند له ښاغلي منصور سره د هغه په شاعرۍ مرکه کړې.
فنکار
منصور صاحب، که په لومړی کې راته دا وایي چې شاعرۍ تم څنګه مخه کړه؟
شاعرۍ داسې چلله چې کله یو انسان د مایوس شي دنیا نه، د هر څه نه، د هغه ژوند له سلار ګوري، چې هغه ژوند خو تېرول غواړي که نه، هغې دپاره سلار ګوري ځان له، چې یاره زه سلار پیدا کړم، چې زه ژوند وکړم، یا داسې یا داسې. نو بس دغه شانتې زما سره هم لارې ختمې وې، ټوټلي د ژوند لارې بندې شوې، نو په شاعرۍ مې پیل وکړو.
تاسو څه وجه شوې وه چې تاسو باندې ژوند لارې بندې شوې وې؟ څه مشکل و؟
نو کله چې داسې زړه په چا پورې وتړلی شي او مات شي او دنیا کې سي داسې فکر راشي که نه، نو بیا لارې بندې
دي. نه ښکاري چې مینه هم کړې ده؟
داسې چل ده چې مخکې به زمانه چا تپوس وکړو چې یار تاسو مینه کړې ده، نو ما به خبره ګول ما ګول کړه که نه، داسې یار داسې او مینه کړې ده د وطن سره، او ما مینه کړې ده خاورې سره، په دې کې خو شک نشته. خو اوس دا سو زما دا سو مره کې وشوې چې زه په دې خبره نه منکرېږم، داسې ما ته ښکاري چې زه کله منکرېږم چې ما مینه نه ده کړې، لکه داسې ښکاري ما ته لکه زه چې د چا حق خورم. زما مینه کړې ده او زه مینه کوم، او زه په دغه یو نوم باندې ژوندی یم او په دغه یو نوم به مرم.
ډېر ښه منصور صاحب. منصور صاحب، که دا راته ووایي چې تاسو کله شاعرۍ ته رامخه کړه، که هغه وجوهات یا لامل نه وه خو به و، خو آیا تاسو د دې خپلې شاعرۍ نه مخکې د کلاسیکو شاعرانو شاعري لوستې وه؟
نه، زما د دې نه مخکې داسې عجیبه غوندې چل و چې ما د دې نه مخکې نه شاعري لوستې وه د شاعرانو، نه مې داسې شوق و او نه مې داسې خیال و. خو زه یو خبر خو ما کوه چې زه آرټسټ و، مصور، نو دا مصور هم تخلیق کاری لکه ما په وړوکوالي یو تصویر جوړ کړی و، داسې یو کچکول او یو زړه و، په هغې باندې یو بوټ پروت و او داسې د هغې نه اینې بهی دی او که نه داسې یو دغوندې تصویر ما جوړ کړی و. داسې ډېر تصویران ما جوړول او زما خپل وړوکې دوکان هم د پینټر آرټسټ د زه ډېر وړوکې هم او شاګرد مې ډېر لوی و. نو چې کله به ګاک راغی هغه زما شاګرد ته به وی چې استاد داسې داسې نه هغه ورته بیا داسې شرمندې حالات سره وی چې استاد خدا دی نغته بیا ما سره دې پس بیا پوی کو هغه وی خدا دې نو زه خوري روړ کوم کنه نو بیا هغه ما پوی کو چې دا سیمه وای خو بس خبر سره کو کنه ختمه سره بیا ورسته زه نه کار کوم. نو دا چې لکه دا فن چې کوم سنه سره آرت هغه ما کې موجود و.
نو لکه د کلاسیک شاعران شاعری تاسو نه ولست دینه مخ
نه دینه مخ ما د شاعری لوست نه و او دا چې د سیم نو چې بدر باندې ملګری دا سی حالات هم نو
تاسو په خپل شاعری کې فکر ته ډېر پام کوي، پیغام ته پام کوي که قالب ته او یا غر د تاسو په خپل شعر کې سش ته ډېر پام کوي؟
زه خو ذاتی طور ایسته هم پام نه کوم. زما چې څه په زړه باندې را علاقه یم کاغه د خاورې په حواله سره شي، کاغه د چا د درد احساس په حواله سره شي، که په هرڅه باندې را شي، که داسې ما کوشش کړی دی چې زه په داسې یو شعر جوړ کړم پلان کې شي د انګلیشي باندې، خو زما نه دی شوی. نو ما داسې لکه دغه چې کوم دی نو زیاتره شعر خیر زما رومان رومانی ده.
منصور صاحب تاسو بارو وخت تیر کړی دی، نو که دغه راته ووایي چې یو شاعر چې کله په خپل وطن کې د هغې شاعري څرنګه وي او چې کله بیا مسافر شي د هغې شاعري څرنګه وي، آیا هلته شاعري غوړېږي که په خپل وطن کې شاعري غوړېږي؟ تاسو دغه تجربه شوې ده، تاسو په دغه څه ویل غواړئ چې آیا په مسافرۍ کې شاعري ډېر غوړېږي که نه په خپل کور وطن کې دننه؟
داسې ده چې په وطن کې درنه مسافرۍ پای کې داسې چلی که نه چې په تا لږ غوندې شیز هم ډېر خلک وي پوه شوې، لکه معمولی غوندې شعر یا معمولی غوندې دغه شو هغه دومره ضرور نه وي، خو هلته مسافري هغه احساس په تا غالب وي، هر څه په تا غالب وي، نو هغه معمولی غوندې خیال چې هغه په تا ډېر درون لګي او ډېر قدر باندې لګي. دلته کې چې په وطن کې په کور کې ته نو چې د خلی ول شعر نه وي نو تا له خوند نه درکوي. مسافرۍ کې تاسو ته ما وایي که نه چې مسافرۍ کې لږ غوندې ښه خیال په تا ډېر ښه لګي، لکه چل تک ستا سره صحیح نه کنه مطلب چار سو دغه کسوک مبوري د چا ذکر وکنه پتا ډیر خلګي او تا ته ډیر خکار چې دامه ګن ډیر خشه یار دی داسې نو غدا سي نه لکه خنه دومره. دلته وطن کې چې نه چې د خلې ول نه کنه لوچت شعر نه پتا باندې لګي نه، دلته کې شاعر چې کومه نو خکېږي.
منصور صاحب کداره تو وایي چې په خپل په شعر په جبا پښتون قام ته څه پیغام ورکول غواړي؟
خو دا سي چې د ما ډیر پیغامونه دي، خو ځکه سره یو خبر ډیر زیات کوم چې دا خاوره چې کوم دی دوه سیزونه غواړي، یو امن غواړي، یو ترقی غواړي. دا دواړه سیزونه زما په خپل خیال باندې ما چیلنج هم دا اکثر ورکوم چې دا الله تعالی د مخلوق سره د کله نه تاسو دغه نه جوړ کړی دا صورت وایي داغو حق نه ورکړی، چې د هغې حق تاسو نه ورکړی نو د انسان حق تلفی به کیږي. یو دا یو بغیر د خپلې ژبې نه ترقی ډېره ګرانه ده، ځکه چې زه اکثره د ما سره د انګریزي سټوډنټان یا د بلې ژبې کښېني هغو ته زه وایم ځکه زموږ د سواد د غرونو څه څه وسایل دي په دې کې څه څه کېږي هغو ته دا پته هم نه چې څه څه دي، خو چونکې د پښتو یا د خپلې ژبې طالب علم چې ما سره کښېني هغه نه تپوس کښېنه هغه وایي دلته دا کېږي دلته دا کېږي دلته دا کېږي، دا ټول ورته پته وي. بل دا ده چې د خپلې که څوک غواړي چې زما کم مور پلار غواړي چې زما بچی دې زما په کار راشي زما د ولس په کار دی راشي، ناغول لازمی ده چې د خپلې ژبې ته په خپله ژبه کې دول تعلیم ورکړي او په خپله ژبه دې پوه کړي. که داسې نه وي نو صرف د پیسو مشین به ته جوړ شي، ډاکټر به شي، ډو انجینیر به شي، ډېر غټ غټ خلک به شي، خو د هېچا په کار نه راځي. هغه ته د ولس په درد وېږي نه، هغه ته دغه احساس نه یو بل دی وپېژني، مینه دې راولي، ورورولي دې راولي. که هر څوک چې دی مونږ یو بل وژنو، مونږ خو ټول د دې یو خاورې پیداوار یو، که د بری پښتونخوا یو که د کوزې، چې مونږ خپله پښتونخوا چې کوم دی نو هغه زموږ سره وسایل ډېر دي، هر څه ډېر دي که نه، خو مونږ چونکې د هغې د یو بل سره چې کوم دی نو هغه جنګ جدل او دی مونږ نه یو پرېښودي. زما هم دغه همیشه دغه پیغام چې یاره مینه وکوي او مینه وپېژني.
تېر خ منصور صاحب تاسو د سواد سره تعلق لري، په دې وروستیو کې مونږ کتل چې په لره پښتونخوا کې خو یو بده په بره پښتونخوا کې یو دهشتګردۍ یا کار سورته وي، هغه یو لړۍ را روانه وه، پښتانې ووهل وځپل شول، هغې نه وروسته په دې وروستیو کې په خیبر پښتونخوا کې بیا په خاص طور په سواد کې هم دغه یو لړۍ راغله، دغه دهشتګردۍ یو لړۍ راغله او پښتانې وځپل، بې کوره شول، کلو پرېښودلو ته اړ شول. نو دغه حالت چې و دغه ستاسو په شاعرۍ څه اغېز وکړ؟
هغه خو ما یو ډېر زیاته شعرونه پې لیکلي، خو زه یو خبره ته کوم چې مونږه به دا سوچ کوو چې پښتانه نه پوهېږي، شعور پکې نشته، خو دا درې څلور کاله وشو پښتانه دومره بدل شو او دومره پوه شو او دومره دغه شو چې څنګه قلم کله کله نه مني چې عام سړی هم په سیاست پوه شو د خلکو د غیرو په هغه خبرو پوه شو دغه او امن د کنن د سبا د پښتنو کې را روان دی انشاءالله اوس لکه ډیر زیات حالات ډیر زیات بدل شو نو شفق جان خو ډیر پر امید دی وسه او ډیر خوشاله هم لکه چې زمونږ یقین نه کېدو کنه چې یار دا خلک به دومره پوه شي او دوی به داسې وکړي یا سیاست
حالت چې کوم دغه ستاسو شهیدي ځپلې وه
ډیره زیاته لکه زه به تا ته سویم زه به تا ته یو نظم ویم لکه مونږ خو زما یو شعر هم داسې وو کنه چې یاره نو داسې ده چې لکه زما یو نظم وو چې سچې مې ګټلی دی هغه به علم غزل ده سچې مې ګټلی دی هغه به علم ښکاري چې اوس راز د ژوندانه به علم تلاړی بینومه ژوند کا داو کم خوس بس ګټم اوس بس به علم او خلک په جنگونو کې زلمی بایلی زبه کې د مور د غېګ واړه بایلم او صوبه د پښتون په وینو غیر ساتم صوبه د پښتون په وینو غیر ساتم صوبه د کابل د سینو په بایلم او یمن سره اوس کمه هم ولیدا یمن سره اوس په هم زړه بایلم
اخري پښتون منصور صاحب زما دی چې تاسو په لارو باندې پښتونخوا کې دوار کې ګرځېدلې آیا د اوسنې د شعر د کم یو بهیر چې روان دی ځوان ځوان شاعران راټوکېدلي دي آیا دینه مطمئن یې چې دغه شاعران ښه شاعر ښه شاعري راټوکېږي پښتنو کې پخوا په پرتله آیا دغه بهیر نه مطمئن یې
او بالکل ډېر ښه شاعري کېږي نن سبا ډېر ښه البته فرق ډېر لري د دې ځای شاعرانو کې او د بری پښتونخوا شاعرانو کې د بری پښتونخوا شاعران چې نو زیاتره په حالاتو خبره کوي او د زم چې هغه مثبت کردار هم نه ساتي هغوی له لږ سوچ په کار دی کله چې مونږ یو شی ډېر زیات چیړو که نه نو پای کې خلک بیا نه ننوځي نو خو هغو ته ګناه هم نشته هلته کې زه تللم و جلال آباد ننګرهار دی کې وګرځې نو هلته کې څنګه چې په سوات کې جنگ ختم شو نو اوس هم سوات کې داسې خلک ګرځي چې لکه هغه ګنګس خونتې دي د ژوند نه پریوتې دي پیسې هم نه پوهېږي بس صرف سا اخلي او د عقل په زور باندې لګیا دي چې او دا دنیا د مونږ ډوډۍ خورو مونږ ګرځو نسوات کی هغه شانت دغه شانت چې ننګرهار تلانو نه دسی ما ډیر خلک پیدا کړو او ډیر خلک ما دسی ولیدو چې هغه حالات ځپلی دی او هغه د ژوند د بلا لري تللی دی خو بس بوتان ګرځي اور په کیسه نشته نو ان شاء الله حالت کوم ډیر ښه شاعری کی او ډیر خمل ګری لرو او دلته هم ډیر خپل کار روان دی که خیر خلک پښتو جبې ته په نزل دومره رااله نو سپوره با شاکر صاحب هم د پښتو د پاره کنزل وډو نو ما ورته چاغه څنګه یو ځل پښتو لیکچرار یم نه یزه چروانې په کالج کې نو چې د پښتو هغه استاد هغه دی لاړ چې کله وتا چاته وي چې په پخر سره وته وي چې له کومه پښتو نه راځي په پخر سره وي اوس دومره شو چې کم از کم سرخ کته کوي مال پښتو نه راځي دا ډېر بد دی
من کاخره کې یو خپل نوې غزل یا داسې یو غزل چې هغه ډېر مینوال لري هغه مونږ ته وایي ډېر مننه به
زه خو اوس مړی یم او مړی کې خو سا نه راځي زه خو اوس مړی یم او مړی کې خو سا نه راځي ځکه مې ځان ته اوس په خوله باندې دعا نه راځي دومره مایوسه شوم چې زخم مې اوس درد نه کوي دومره مایوسه شوم چې زخم مې اوس درد نه کوي دومره مایوسه شوم چې اوس راله جړا نه راځي او زه څه خبر وم چې دا یې اخیری دیدن دی زه څه خبر وم چې دسه خبر وم چې دا یې اخیری دیدن ده دسه خبر وم چې په ژوند کې مې بیا نه راځي مننه بل دغه څه شعر نه
تا منصور کلی کې نشتا تا منصور چې چرته راشي تا منصور کلی کې نشتا تا منصور چې چرته راشي دخل کور دتلو نه مخکي پخواني کور ترازي دخل کور دتلو نه مخکي پخواني کور ترازي ارماني کور کیو سيږي ارماني کور ترازي او زمي خلق بي تپو صد زړګي کور ترازي زمي خلق بي تپو صد زړګي کور ترازي ارماني کور کیو سيږي ارماني کور ترازي ارماني ارماني
کله کله انسان غواړي چې د پخوانی یو د ژوندانه پاړه پوي شي دا غوي ل فکری غختلتیا د ژوند د طرز او غنو نور خو خبر شي خدا معلومات په کیسې شوکاټ کې ډیر خوراند کېدل شي د زرپانی په نن نه پانه کې د بادشاه او وزیر یو پخوانی کیسه زموږ همکار وګمج بارخیل کوي
زر پانا.
پاچا او وزیر وختونه په خوا دی یو پاچا راجو او په ټول دربار کې خپل یو وزیر ډیر پریکران وو چې د هر بل چانه یې د خبره منله او د وزیر هر پریکړه د پاچا پریکړه وه. یوه ورځ پاچا میوه خوړله چې ناڅاپه یې خپله ګوته په چاقو غوڅه کړه. یو شور شو په دربار کې، چا غږ کړ چې طبیب راولی، چا وویل چې هلی درمل راوړئ، چا سر وهلو، چا ځان او چا څپې او چا څه. همدا وخت د ټولو په شور کې په د ګران وزیر خاموشه ناست وو او په ډیره نرمه او آرامه لهجه یې وویل، پاچا صاحب دی کې د خیر دی. پاچا چې ګوته غوڅه شوې وه او غوسه ورغله او په تند انداز یې وویل، بوزی دا بندې کړئ، زه په څه حال یم او دته ګوره. په ټول دربار کې مې په ده ډیر زیات زړه تکیه و، حال دا چې د زما په حال تش افسوس هم ونه کړ. وزیر یې په خونه کې بند کړ. یو څه موده پس پاچا له ځانه سره قصد وکړ چې یوازې ښکار ته لاړ شي تر څو ځان وازمایي چې په لاس کې همغه پخوانی زور او قوت شته او که نه. په یوازې توګه ځنګل ته ولاړ او د ښکار په لټه کې یې ځان په ځنګل کې ورک کړ. لاره ترې ورکه شوه او ناڅاپه په یوه کلي ورپېښ شو. د دې کلي یو عرف دا و چې په کال کې یو کس د خدای په رضا قرباني او د پاچا بد قسمت ته ګوره چې په همدې ورځ ورپېښ شو. نو د کلي خلکو وویل چې د خپلو په ځای دا د خدای بل کس په لاس راکړ او همدا چې قرباني ته یې چمتو کړ، یو کلیوال غږ وکړ چې ګورئ و خلکه، د دې سړي یوه ګوته نشته او د قربانۍ شرط دا دی چې کس باید په اندامونو جوړ وي. همدا و چې خلکو پاچا خوشی کړ. پاچا هم بیرته خپل راغلي ګامونه تعقیب کړل او خپل دربار ته یې ځان ورساوه. څنګه چې خپل دربار ته ورسید، امر یې وکړ چې وزیر را خوشی کړي. د وزیر را خوشی کېدو سره سم پاچا وویل چې ما ته بخښنه وکړه، تاریخ ته ویلی و چې دا به زما په خیر وي، کنی زه به اوس مړ وم. وزیر بیا هم په ډیره نرمه او پسته ژبه وویل، پاچا صاحب ته بخښنه مه غواړه، که چیرې دا ستا په خیر و چې ګوته دې غوڅه شي، نو دا هم زما په خیر و چې زه دې زنداني کړم. که زه په زندان کې نه وای، زه خو هر وخت له تا سره یو ځای ګرځېدم، ته به یې خوشی کړی وې، مګر زه به قرباني شوی وم، ځکه زه خو په اندامونو جوړ وم. ستا به د دې ګوتې غوڅېدل په خیر و او زما به دا زندان.
د ادب جام په نننۍ برخه کې د 14 هجری پیړۍ شاعر نور الدین احوال درته بیانو. د ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام
نور الدین. د پښتو د مشهورو ملی او رزمي شاعرانو په ډله کې یو هم نور الدین دی. تاسو معلومیږي چې 1200 هجری کال کې بزې کېدلې وي، ځکه چې د دو د شیر ډمامه هم پامدغه اثر کې ډېری ګرمه وي. د دو د هستوګ نه پتا په یقیني توګه نه معلومه، خو ختیځ پو ډارمسټټر په خپل اثر د افغانانو سندرې یا هم د پښتونخوا د شیر هارو بهار کې لیکلي دي چې نور الدین د پېښور د پیریایي اوسیدونکی وو. نور الدین سربیره پر سوداګری یا دکانداری یو توریاله یو جنگیاله سړی تیر شوی دی، ځکه هغه په خپل د هغه وخت په وطني جنگونو کې برخه اخیستی ده. په دې معنی چې د پښتنو لومړنۍ جګړې چې له سیکانو او پیرنګیانو سره وي، د دغو جګړو ټول بیان په ملي شعر نظم کړی دی، لکه د یار محمد خان جنگ له سید احمد سره، د فیض الله مومند د وژلو کیسه، د محمد جان خان وردګ، او همدارنګه د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم صفات هم په نظم کې رنګړلې دي. سربیره پر تاریخی او مذهبي مسایلو د ډیری اشتې بدلی هم ویل دي چې ډار مسټرر په خپل سر کې تری خوخاونی کړی دي. لنډ دا چې نور الدین د وزم په ډګر کې په کیسو او چاربیتو کې د خپل وخت ډیر لوی استاد دی او عاشقانه بدلې هم خوږی دی او ډیر شاد لري چې په پښتنو کې په تیر بیا په پیښور او ننګرهار کې د چاربیتي د مجلسیانو لخوا په حجرو او دیرو کې عام مقبولیت لري او ډیر خلک خوښوي. دا ځکه چې د دو زیاتره چاربیتي په ملي روح برابرې دي. د یادونې وړ هم ده چې په 1215 کال کې یو بل نور الدین د سعد الدین زوی هم وو چې د ننګرهار د کامې په ګرداو کې ښه شاعر تیر شوی دی.
طاهر ځلاند د پښتنو ځوانو شاعرانو په قطار کې هغه شاعر دی چې په شعر کې د نوي شاعرۍ جوهر لورای ښکاري. هغه د اوسنی زمان پر موزو پوی شاعر او لیکوال دی. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې لا نوموړي د هغه نظم اورو.
لکه یو رک مسافر د افریقا په یو تور ځنګل کې کړي د خار لار پیدا. لکه یو رک مسافر د افریقا په یو تور ځنګل کې کړي د خار لار پیدا. یا سمندر کې بے بادبانه کشتۍ چې ترنه لار د ساحل ورکوي په سمندر کې جزیره عمومی. یا یو چټه پیغلا لشل کلونو رستا میړی راشی لزندانه کورتا. نو داسې حال کې د انسان حالت به څرنګه وي؟ لڅو کلونو رستا چټولې هیلې مې وستلې د زړه لکورا. زما احساس زما جذبې لناکامۍ ماتې وي. ما خپل ژوندون د چا پنون نه کوو. نه مې بیا لارې د کوم لمر څارلې نه تورې شپې مې د سحر څارلې. ټولی هیلې مې وستلې وې د زړه له کوره. زما احساس زما جذبې له ناکامۍ ماتې وي. ما خپل ژوندون د چا په نوم نه کوو. نه مې بیا لارې د کوم لمر څارلې نه تورې شپې مې د سحر څارلې. په خوله خندل مې خو دننه په زړه ماتوم. زه د خپلو ټولو ناکامیو سره دا ستړې ژوند مې په خندا تېروو. خو نن چې ستا خط له ډاک خانې نه راغې خو نن چې ستا خط له ډاک خانې نه راغې لخپل حالې به حال کړما. ما وې ک خط پرانیزم بیا به یې وسلې کلي. خدای خبر بیا به دی وی څرنګه تا خلی کلی. بیا به مې زړه لره کوم زخم د نفرت را کوي. د لفافې د پرانستلو سره د دغه نوی خط لیدلو سره لفافی د پرانستلو سره د دغه نوی خط لیدلو سره زما د پخولان د ازغی د استراب راشن شول. د زړه په سیمه زلزله د درد د څلکو راغلا. هغه چې ما یې هیله نه درلوده ما یې په اړه فکر هم نه کوو. نن ستا په خط کې هغه څه وینم پس بنا پانه د زلان زورو. خدا انزور په قلم رسم نو د ګلابي وینو لڅاڅ کو جوړو.
خدا انزور په قلم رسم نو د ګلابي وینو لڅاڅ کو جوړو ستا د وجود د ګلابي وینو د رنگ قربان ستا د وفا په تقدس باندې ایمان لرما للس کلونو نلی دو باوجود د دغ ټولو فاصلو باوجود زمون په خو کې د رواج د زنجیرو باوجود ز خبر نو ماشنا چې تبوس هم زما لارې چاري چې تبوس هم زما لارې چاري